افغانستان ولس مشر اشرف غنی وایي د طالب بندیانو خلاصون به د سولې خبرو ته لار هواره کړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په مشورتي لویه جرګه کې وکړې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. په دې خپرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي د مشورتي لویې جرګې په اړه او د نورو موضوعاتو په باب راپورونه لرو. لومړی به صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه در واوروي.
سلام د خبرونو سرټکی. د بخښنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنگي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دوه د امریکا د ملاتړ هرکلی کړی دی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالتونو سفیر کیلی کرافت ایران په نړۍ کې د تروریزم لومړی درجه ملاتړی بللی. پوره خبرونه. د بخښنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنگي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. دغه سازمان نن د اگست په 1 په خپل ټویټر لیکلی، افغان حکومت د جګړو د قربانیانو حقونه چې د سولې د پروسې په وخت کې چاغګ نه دی اوریدلې تضمین کړي. امنیسټی انټرنیشنل همدارا زیاته کړي، د سولې د تضمین ټولې هڅې باید د قانون، عدالت او ځواب ورکولو په اصولو ولاړې وي. د بخښنی نړیوال سازمان دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې نن په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شوې ده. په دې جرګه کې د هغو 1400 طالب بندیانو د خلاصون په اړه باندې له ولس سره سلا مشوره کیږي چې د افغان حکومت په خبره درنې دوسیې لري او د خلاصون واکې له ولسمشر اشرف غنی سره نه دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2000 کال په لومړۍ نیمایي کې له 1200 زیات کسان په جګړو او بریدونو کې وژل شوي دي چې د اکثر دغو بریدونو پړه په طالبانو اچول شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل چې دا جرګه سخت پریکړې په مخ کې لري. هغه وویل د طالبانو 1400 بندیان چې جرګه به د خلاصون په اړه بحث کوي درنې دوسیې لري او دا یې د خوشي کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر وویل یوازې دوه لارې موجودې دي.
د طالبانو ژمنه څه ده؟ طالبانو ژمنه کړې ده چې که دغه 1400 زندانیان خوشي شي، دوی به په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کی او د مذاکراتو اول موضوع بعد تلپات اوربند به سر به موافقه ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد.
طالبانو له اول سره د دې جرګې له دایرې دو سره خپل مخالفت ښودلی. او د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل 1400 طالب بندیان باید د مستقیمو خبرو د ژر پیل لپاره د دې جرګې له دایرې دو پرته خوشي شوي وای. بیا هم د جرګې خبر، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دو د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. ښاغلی غنی نن د جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي وو نن یې افغان ولس ته هم په ښکاره اعلان وکړ.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په هکله د نن ورځې اعلامې څخه هرکلی کوم چې په هغې کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین، اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسني ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلان شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د جرګې بلل ستایلی. په اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په حواله لیکل شوی دا د درک وړ ده چې د بندیانو خوشی کول چندانې د خوښۍ عمل نه دی، خو دغه سخت کار به په داسې مهمې نتیجې وانجامیږي چې افغانان او د افغانستان ملګري یې له ډېره وخت لټوي، یعنې د تاوتریخوالي کمښت او مستقیمې خبرې چې د سولې د تړون او د جنګ د پای ته رسېدو لامل کیږي. د سولې مشورتي لوی جرګې لومړی ورځ د ځینو فزیکي لانجو او شخړو شاهده وه. د سولې مشورتي لوی جرګې منتظمینو نن د ولسي جرګې او د سولې مشورتي جرګې غړي بلقیس روشن د اعتراض پر مهال له جرګې وایستله. اغلی روشن د ولسمشر د خبرو پر وخت له خپل ځایه پاڅېده او په یو ټوکري بنر یې لیکلي وو چې د دې په خبره وحشي طالبانو ته باج ورکول ملي خیانت دی.
خواهر گرامی، ما باجده نیستم، فیصله از شماست. فیصله از شماست. همکارایی تا قناعت بدید.
د ولسمشر غنی او بلقیس روشن تر لاندو خبرو وروسته د خواله رسنیو د تصویرونو لمخې ښکاری چې بلقیس روشن د یو بلې ښځې له خوا په داسې حال کې چې شعارې په لاس کې وه او مخته روانه وه په ځمکه ووهل شوه. په جرګه کې د بلقیس روشن وهل کېدو او له جرګې د هغې ایستل کېدو ګڼ غبرګونونه پارولي. د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمار په خپل ټوټر لیکلي د معترض وهل کول وهل ټکول زورونه حسابېږي او زورونه جرم دی چې باید عاملي ځواب ورکړي. اخو په فیسبوک باندې یو بل ویډیو هم خبره شوې چې د جرګي یو بل غړی او ځوان فعال غورزنګ سیال د جرګي د ترسراوي مسؤلینو لتالار ایستلې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ لومړی درجه ملاتړی وباله. کیلی کرافت یو ورځ وروسته له هغه دا خبرې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل راتلونکي اونۍ به امریکا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران د تسلیحاتي تحریم د غځولو پریکړه لیک رایګیري ته وړاندې کړي. په امریکا کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت ټینګار وکړ که روسیا او چین دغه پریکړه لیک د مخنیوي لپاره خپل ویټو حق کار اخلي د هغې په خبره د دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ د لومړي درجه ملاتړي شریکان شي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې مظاهرچیان د پولیسو لخوا تیتو پراک شول. ویل کېږي د پولیسو لخوا ځینې مظاهرچیان ټپیان شوي هم دي. مظاهرچیان د بیروت په بندر کې د سېشنبې ماښام درنو چاودنو له امله غوسه وو او پرونی مظاهرې وکړې. دوی حکومت په ناغېړۍ او د دغسې پیښو په مخنیوي کې ناکام وباله. د بیروت په بندر کې د سېشنبې ماښام درنو چاودنو چې د کیمیاوي سرې په یوه ګودام کې شوې تر اوسه 149 کسان مړه کړي او څه باندې 5000 نورې ټپیان کړي دي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. ولسمشر غنی وایي د طالب بندیانو خلاصون به د سولې خبرو ته لار هواره کړي.
طالبان ژمنه کړې ده چې کدا څلور سوه زندانیان خوشي شي دوی به په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
د مشورتي لوی جرګې غړي په کمیټو ویشل شوی چې پر ایجنډا خبري وکړي. د دې جرګې ډیر ګډونوال وای د څلور سوه طالب بندیانو لخلاصون سره موافق دي خو طالبان باید اوربند ومني. د دې خبرونې په دوهمه نیمای کې د سیاسي چارو له څو تنو کتونکو سره په همدې موضوع خبري کوو. زموږ شخله ازادي رادیو اوریدل ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځري څپه 12 پښنیو او اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د څلور سو نورو طالب بندیانو له خوشی کېدو سره سم به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. شاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې ته په خپل پرانیستون کې وینا کوي ول چې اوس باید د جرګې غړي پریکړه وکړي چې دا بندیان باید خوشی شي او کنه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشري هم ورسپارل شوی وای د دې جرګې پریکړه د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. په دې موضوع د اکرام الله اکرام راپور ووري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې د 1200 نورو طالب بندیانو له خوشی کېدو درې ورځې وروسته به له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. خاغلی غنی نن د سولې د مشورتي لوی جرګې د پرانستې په مراسمو کې وویل چې په بین الافغاني خبرو کې به اول په تلپاتې اوربند بحثونه وشي. نوموړي دغه شان وویل خو که د وسلوالو طالبانو 1200 نور بندیان د لیست مطابق خوشي نشي نو د دغه ډلې له لوري به جګړه لا پسې سخته شي. افغان ولسمشر دغه شان وویل د دغه بندیانو د برخلیک معلومول اسانه پریکړه نه ده خو ویل چې اوس باید دا پریکړه د دې جرګې ګډونوال وکړي.
طالبان ژمنه کړې ده چې که دغه 1200 زندانیان خوشي شي دوی باید په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او د مذاکراتو اوله موضوع بعد تلپاتې اوربند په سر په موافقې ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد دعوت ولاری.
د وای افغان حکومت 15000 سل طالب بندیان خوشی کړل خو د اساسي قانون په اساس د نورو 1200 طالب زندانیان خوشی کول چې درانه جرمونه لري د واک نه دی. افغان حکومت له دی وړاندې ویلی و چې دغه 1200 طالب بندیان د قتل قاچاق انسان تښتونې او د فساد په شان په درنو جرمونو محکوم شوی دي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د ریاست دنده هم پر غاړه لري وایي په اوسنۍ سختو حالاتو کې د دې جرګې د ګډونوالو مشورې د افغانستان برخلیک ټاکلی شي.
تصمیم شما ستاسو پریکړه د افغانستان د خلکو لپاره د مرګ او ژوند پریکړه ده. ستاسو مشوره د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. زه باور لرم چې ستاسو ډلې ز پریکړه به د افغانستان د باعزت او تلپاتې سولې لپاره یو لارښود وسی.
افغان حکومت دا جرګه د تیر کال د سولې د مشورتي لوی جرګې دوام بولی وای چې د تیر کال د جرګې 90% مشورې عملی شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی جرګې ته په خپل وینا کې دغه شان د سولې مشورتي لوی جرګې ل دایریدو د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د جرګې رابلل ستایلی ویلي دي چې دوی پوهیږي چې ګډونوال به د پاتې طالب بندیانو پر خوشی کېدو مصلحت وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي مشورتي لوی جرګه یو تاریخي فرصت دی چې د سولې د مخامخ خبرو په وړاندې وروستی خنډ لرې کړي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له جرګې نه یو مثبته نتیجه ترلاسه کول د تاوتریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل په معنا ده. له بل خوا پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د جرګې غړو ته خپل وینا کې وویل چې د دوی مشورې باید د سولې په وړاندې شته خنډونه لرې کړي.
خدای دې تاسو ته توفیق درکړي چې د دې جرګې مشوره داسې شکل باندې عیار شي چې د سولې د پاره لار خلاصه کړي. کوشش کنین یک مسئولیت تاریخي نظری را قائم نکنین که در سر رای مصالحه
د سولې مشورتي لویه جرګه چې نن د جمعې په ورځ باندې پایل شوه تر درې ورځو دوام کوي. د دغه جرګې د جوړونکي کمیسون مشر معصوم ستانکزي ویل چې په جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی چې 240 یې میرمنې دي.
د اکرام الله اکرام راپور مو واوریدل چې مشورتي لوی جرګه څنګه پرانستل شو او ځینو ګډونوالو پکې څه وویل. اوس زو کابل ته د لوی د مشورتي لوی جرګې خیمې ته ورزو. امید ظهیرمل فکر کوم چې اوس سټوډیو ته راغلی دی له خیمې راستون شوی دی. ظهیرمل صاحب وروستی حال کا اوریدونکو ته وایست چې په روسي شیبو کې چې تاسو د لوی جرګې په خیمه کې وی د جرګې برخوالو په کومو موضوعاتو خبرې کولې؟
سروان صاحب د جرګې ټولې کمیټې چې لوړان دی د تیر کال نه هغه تشکیل وو دوی پر دوو اجنډاو باندې اوس په خپلو کمیټو کې بحثونه پیل کړي دي. لومړی موضوع د 300 طالب زندانیانو په اړه باندې ده چې مشوره لیو بل سره وکړي تر څو دا زندانیان خوشي شي. د دې خوش شوي زندانیانو په اړه باندې لوی نسو پوښتنې مطرح کیږي څه ډول تضمین واخیستل شي چې دغه طالب زندانیان خوشي کیږي. د البته د طالبانو نه هم د نړیوالې ټولنې نه که چېرته خوشي کیږي په بدل کې د افغانستان حکومت او افغانانو تصور کول شي. دا دواړه اساسي پوښتنې په دغه اجنډاو کې دي چې په کمیټو کې بحث پکیږي. تر خوا یې د کمیټو د اجنډاو بل مهم بحث د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په اړه باندې دی چې په بین الافغاني مذاکراتو کې بحثونه له کوم ځای نه را پیل شي. د افغانانو غوښتنې په دې بین الافغاني مذاکراتو کې سوسي. تر خوا یې د هغه اصلي بحث چې د اوربند لکه څه ډول چې وته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني په خپلو خبرو کې نن د جرګې پرانیستنې کې وینا کې اشاره وکړه چې د تلپاتې اوربند لپاره هر څه ژر لومړی اقدام باید وشي. د دغه تلپاتې اوربند لپاره یو تضمین باید څه شی واوسي او همدا ډول یوې هوکړې ته د رسیدو هغه اساسي لار څه باید واوسي. په دغه سو پوښتنو باندې جرګې او کمیټو خپل کار پیل کړی دی. اوس
بله ډیره زیاته مننه امید ظهیر مل و چې د مشورتي لوی جرګې د کمیټو د کار د پیل په باب معلومات راکول. وسلوال طالبان د دې مشورتي لوی جرګې په اړه څه وایي؟ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دغه اتهامات چې اوس دوی لګوي د حقیقت نه لري. په حقیقت کې دغه اتهامات د کابل اداره د پروسی د زندولو او امتیازاتو اخستلو لپاره عنوان کړی دي لکن د دین علاوه کوم اساس نه لري.
د شغل شاهین اشاره هغو څرګندونو ته چې د افغانستان ځینې چارواکي وایي چې څلور سوه پاتې طالب بندیان په لوی جرمونو ککړ دي، ځینو قتلونه کړي دي، ځینو اختطافونه کړي دي او په اعدام محکوم دي، خو دا خبره ردوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په تیر خبرونه کې مو د مشورتي لوی جرګې له ځینو برخوالو سره خبرې وکړې. د ډیرو نظر دا و چې دوی موافق دي چې د څلور سوه پاتې طالب بندیان دي خوشي شي، خو له طالبانو څخه دي هم تضمین واخیستل شي چې اوربند بکوي. د یو وطن څرګندونې سره ورو
سید ازغر کا خلیم د خوست ولایت شورا وکیل له خوست نه په دې جرګې کې ګډون کړی. سوالونه راکړل شوی دي په همدغه سوال باندې چې څلور سوه طالبانو بندیان خوشی کول د رئیس د جمهور د صلاحیتونو نه لوړ دي، که چیرته دغه خلاص نشي نو تاوتریخوالی او جنگ به دوام پیدا کړي. نو زمونږ د کمیټې نظر اکثر په دې توافق سره ده چې دغه بندیان د خلاصي، خو د دایمي اوربند په صورت کې نه تنها چې دغه مونږ بندیان خلاص کو، دوی بیا په آینده کې نور شرایطونه وړاندې کړي، بندیان د خلاصي خو دایمي اوربند زمينه برابر شي.
د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې لاندو خبرونو ورسته د مشورتي لوی جرګې په اړه یو بحث لرو. د چارو څو تنه کارپوهان به مو میلمانه وي، هیله ده چې دا بحث هم را سره واوري.
ستاسو له پیغامونو
د مکتبو پر برابر باندې ما نظر ولستې پانتونه نشرو سو مکتبونه باندې دا کومه پالیسي ده چې د یو کور دوه درې ګرام به پانتون ته ځای په مرض نه اخته کې نومرې او دوه درې ماشومان په کوچ پاتېږي چې هغه مرض نیسي. ما پر دولت دا غږ دی چې مکتبونه ته اجازه ورکړي، بالخصوص کابینه باندې د پانتونه نشرو په برابر باندې اجازه ورکړي، باید د مکتبو ته هم ورکړي. اکثر ځوانان به د ډېر کرنتینو د غریبۍ د لاسه یا نشو ته ورګرځېدي یا خارجي هېوادو ته د تګ هڅه کوي.
زما محمد غازی لوګر ولایت د سړی پیغام ازادي رادیو ته پیغام او د ماجه پیغام د نشریدو اله لوګر ولایت د ازر پولیس علي کې د دوه میاشتې کې چې موږ کورونه برابر کړی دي او وسلوال طالبان موږ کورونه په سپک او درنو وصولي. حکومت هم هله چې موږ د غم خوړی او موږ ډیر په سخت شرایط کې ژوند کوو، ګرمه جوړولي پسلونه موسوځیدل او موږ ډیر مشکل سره مخ یو. حکومت څخه ټولتي چارواکو ته هله ده چې موږ تجدید توجه وکړو او سلام د خپل پیغام شریدو په هیله.
زه جانان آغا د کندهار ولایت پیلان د نورستان ولایت خپل د نورستان مرکز پارونه څخه ستاسو ته دا پیغام پریږدم. ما د ټول افغانستان ولایت څخه دا هیله ده چې دا امدی ملي پارک چې اوس نوی په ملي پارک ونمول شو، واقعا ملي پارک دی، ډېر ښایسته ځای دی، ډېر د امن ځای دی. دا اوس پیلان چې زه ستاسو سره په خبرو کې یم، د ډېر لوړ غره په سر کې یم، ټوله شپه بارانه باندې شوی دی، کنه خصوصا په نورو ولایتو یا ولسوالیو کې باران نشته. دلته بارانونه ډېر بارانونه برای ټوله شپه بارانه باندې وره دي. ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، پلسهاو خلک راغلي دي، ډېر ښایسته ځای دی. لوزمار ټول ولا څخه دا هیله ده چې ورنه یو وار د دې ولایت په سر وښکاره کی. مننه تاسو څخه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په اورزغان کې ځینې فعالان وایي چې په دې ولایت کې ډېر تاریخي آثار د ویجاړېدو په حال کې دي. د دې ولایت یو شمېر کلتوري فعالان وایي د اورزغان په ولایت کې شکیل اړخونه له تاریخي آثارو څخه د مورچلو په توګه کار اخلي، خو د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلان د دې پترز کې چې دا خبره تاییدوي وایي چې هڅه کوي چې د تاریخي آثارو د ویجاړېدو مخه ونیسي. له اورزغان د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزغان په تاریخي اثارو او لرغونو ځایونو د رواني جګړې اغیزي. د اورزغان یو شمیر فرهنګ پالان وای په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل تاریخي اثار او نور لرغونی ځایونه د ویجاړېدو په حال کې دي. لیکوال او شاعر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته ویل چې د دې د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې د جګړې د شکیل اړخونه لوري لرغونی ځایونه د جګړې د مورچلو په توګه استعمالېږي.
د وسنی جګړو له امله هغوی زیات جان موندلی دي، ځکه هلته د دواړو طرفو د خلکو په هغوی کې د جنګ لپاره تدابیر نیول کېږي، خو هغوی باندې ګمان وریږي همداواد او همدیک څخه او همدارنګه مرمۍ پر استعمالېږي. نو که چېرې دا لړۍ دوام وکړي، ښکاره خبره ده چې د روزګان ولایت هغه اساس چې د پیړیو څخه ورته پاتې وو، هغه به په دغه جنګ کې د لاسه ورکړو.
شجاع د جګړې لشکيل اړخونه غوښتنه کوي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسولینو د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې 164 تاریخي آثار او لرغونی ځایونه موجود دي چې مشهورې د سلیمان تخ بابا غر، کاپیر کلا او بوزچا ده. د دې ریاست مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د ویجاړېدو په حال کې دي او د جګړې دواړې غاړې د مرچلو په توګه کاروي. د اطلاعات او فرهنګ د تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفات ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې په څو ځلي له مرکزی ادارې سره خپل اندیشنې شریکې کړې دي.
په ډیرو تاریخي ځایونو کې لکه کاپیر کلا او په داسې نورو ځایونو کې اوس چې هغه یا د دولت مخالفین د هغه څخه د جنګي وسایلو استفاده کوي او یا خپل دولت په هغه ځای کې پوستې اچولي وي، طبعا یا په تاریخي آثارو یا د مکتبونو کې په داسې ځایونو کې پوستې چې هغه څخه بیا استفاده کیږي. بیا رغونې ته زموږ زیات تاریخي آثار چې دي اړتیا لري.
د اورزګان ولایت امنیت کمانډان سمنوال شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل د جګړې پر مهال تاریخي آثار او نور څه ته پام کړي او د جګړې اصول مراد کړي دي. نوموړي په یو شمیر سیمو کې د تاریخي آثارو د لمنځتلو پړه پر وسلوالو طالبانو راچوي، خو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا دغه خبرې ردوي چې ګواکې هغوی د تاریخي آثار د مرچلو په توګه کاروي او پړه یې پر افغان چارواکو راچوي. اورزګان کې دا مهال ډیر هغه تاریخي آثار چې تاریخي مخینه لري د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسکیل
کردیم. ازادی رادیو سر و سی او ترنو رو زرد افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنۍ صفه 12 پښنی ویو په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دې خبرونه په دوهم نیمای کې د مشورتي لوی جرګې په ارتباط له سوتنو نظر خواندانو سره خبري کوو. هله ده چې دا بحث واوري. خو اوس یوه نړیواله موضوع، په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وایي چې ایران د تروریزم لومړی نمبر ملاتړ کوونکی هیواد دی. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د ملګرو ملتو امنیت شورا د امریکا د غوښتنې پر اساس پر ایران د وسلو د بندیز موده تمدید کړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې واوري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر روسیې او چین ته خبرداری ورکړی چې که په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید لپاره د امریکا طرح ویټو کړي، نو په نړۍ کې د تروریزم له لومړي نمبر ملاتړ کوونکي سره به مرسته کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ وویل چې امریکا په پام کې لري راتلونکې اونۍ د امنیت شورا غونډه راوبولي څو پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید د طرحې مسودې ته رایه ورکړي. د دې بندیزونو د اعتبار موده په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي. د پومپیو له څرګندونو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتو سفیر کیلی کرافت د ایران لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي براین هوک سره یو ځای په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. له دې خبرې غونډې څو ساعته وروسته ښاغلی هوک خپله استعفا اعلان کړه. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې که د امریکا طرحه د امنیت شورا د ټولو 15 غړو تر ټولو لږې رایې چې نه دي وګټي، نو دوی به یې ویټو کړي. دواړو هیوادونو تیره میاشت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش او امنیت شورا ته په جلا لیکونو کې د امریکا پر دې هڅو سخت انتقادونه وکړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل هیواد یې هیله لري چې روسیا او چین به په منځني ختیځ کې د سولې اهمیت ته وګوري، خو میرمن کرافت زیاته کړه چې د روسیې او چین ترمنځ ملګرتیا ښکاره ده. هغې یادونه وکړه چې روسیا او چین له خپلو سرحدونو بهر له ګډوډۍ، کړکیچ او تشدد سره مرسته کوي، نو ځکه دې د دواړو هیوادونو د منځوي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو خبریالانو ته په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې ځینې هیوادونه غواړي پر ایران وسلې وپلوري، خو هغه خبرداری ورکړ چې دا کار به منځنی ختیځ نور هم بې ثباته کړي، اسرائیل او اروپا ته به ګواښ وکړي او د امریکایي وګړو ژوند به له خطر سره مخامخ کړي. واشنگتن ګواښ کړی چې که امنیت شورا د بندیزونو د مودې له پای ته رسېدو وروسته ایران د وسلو له پلور او پیر څخه مننه کړي، نو د ملګرو ملتونو د ټولو بندیزونو ټولګه به پر دې هیواد ولګوي. د بندیزونو ټولګه هغه میکانیزم دی چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې یادونه شوې وه. د دې میکانیزم له مخې که د ایران سرغړونه ثابته شوې وای نو ټول بندیزونه پرې لګېدل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو. سبا شنبه ده او ترشنه آسمان لاندی خبرونه لرو. په دې خبرونه کې هم په مشورتي لوی جرګه بحث لرو، هیله ده چې را سره اوسئ. په پکتیا او خوست کې د کانکور په ازموینو کې که له یوې خوا د برخوالو نجونو شمیر د پخوا په پرتله ډیر شوی، له بلې خوا په ګڼ شمیر کورنیو کې په نجونو محصلانو اجباري انتخاب لا هم هغه ستونزه ده چې تر اوسه د دې ولایت نجونې ورسره مخامخ دي. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
په ټولنیزو رسنیو کې د پکتیا ولایت د کنکور د ازموینې لپاره په قطر د ولاړو نجونو یو عکس لس په لس کېږي چې ډیرو خلکو پرې مثبتې تبصرې کړي. په دې تصویر کې د نجونو له منځه یوه یې نادیه چې د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکي ده، دا یې دوهم ځل دی چې د کنکور په ازموینه کې برخه اخلي. دیوایی په لومړي ځل یې ونه شو کولی چې د کورنۍ په خوښه انتخاب شوي طب پوهنځي ته بریالی شي. دیوایی دلته زیاتره کورنۍ زړه نښه کوي چې خویندې او لوڼې یې د روغتیا اړوند پرته په نورو پوهنځیو کې لوړې زده کړې وکړي.
کورنۍ ستونزې وې، ما ته یې ویلي چې ته طبیعت کنه بشې، ما چې کله انتخاب وکړو نو زیاتره داسې هغه وو چې بیخي لوړ سوي کې وو، زه بې نتیجې پاتې شم. ته کل غواړم چې حقوق ووایم، دی ډېر لوړه صفحه کې دی، نشم ورکنې بدلی.
په خوست او پکتیا کې د کنکور د ازموینې د چهارشنبې په ورځ پیل شوې او د جمعې تر ورځې دوام کوي. مرسل د خوست په شیخ زید پانتون کې د پنجشنبې په ورځ ازموینه ورکړه. دی وایي انتخاب یې د کورنۍ په خوښه وکړه او په خبره یې ډډمنه نه ده چې بریالی بشي. مرسل وایي د دې په څیر ګڼې نورې نجونې هم د کورنۍ انتخاب قرباني شوې دي.
کنکور په ازموینه کې د پاتې کېدو ستر لامل د ښوونځي په جریان کې د بشپړ درسي چاپېریال نه برابرېدل دي، په خپله خوښه د انتخاب نه کېدل دي. لومړی زه او زما په شمول ګڼ شمېر خویندې د دې ستونزې قرباني شوي دي.
د پکتیا پوهنتون رئیس سید ولی جلالزی وایي هغه نجونې چې د کورنۍ په خوښه پوهنځی انتخابوي په راتلونکو زده کړو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي.
د تحصیل په جریان کې کېدای سي له روحي ستونزو سره مخامخ سي، او تر څنګ یې د دې امکان شته چې تحصیلي رشته چې دی وایي ترې پاتې سي، یعنې د خوښې خلاف که یو څوک یو رشتې ته مجبورېږي اغېزمنتیا به د ما په ان سره ډېره کمه وي.
په پکتیا کې سږ کال د کنکور په ازموینه کې له 3,550 تنه زده کوونکو 600 نجونو او په خوست کې بیا له 4,900 بایومیترک شویو زده کوونکو څخه 600 نجونو برخه واخیسته، خو دا شمېر بیا په لوګر او پکتیکا کې کم و. په لوګر کې له 3,116 زده کوونکو څخه 340 تن نجونو برخه اخیستې وه، خو په پکتیکا کې دغه شمېر خورا کم و. هلته له 1,228 زده کوونکو یوازې 3 نجونو په کنکور ازموینه کې برخه اخیستې وه. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زمو شخلا ازادي رادیو اوري ساعت 4 بجې او 10 دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت دی چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنگي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. دغه سازمان نن د اگست په 1 دغه څرګندونې داسې وخت کړي چې په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پیل شوې ده. په دې جرګه کې د 400 هغو طالب بندیانو په خلاصون باندې بحث او سلا مشورې کیږي چې ولسمشر وایي درنې دوسی لري او د نشي خوشي کولای. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دو د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. ښاغلی غنی نن د جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي وو نن یې افغان ولس ته هم ښکاره اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې د جرګې رابلل ستایلی. د سولې مشورتي جرګې لومړی ورځ د زینو لانجو فزیکی شخړو شاهده وه. د سولې مشورتي لوی جرګې منتظمینو نن د ولسی جرګې او د سولې مشورتي جرګې غړي بلقیس روشن د اعتراض پر مهال له جرګې وایستله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کلی کرافت ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ لومړی درجه ملاتړی بللی. کلی کرافت یوه ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي راتلونکې اونۍ امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ایران د تسلیحاتي تحریم د غځولو پریکړه لیک رایګیري ته وړاندې کوي. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې مظاهرچیان د پولیسو لخوا توپک شول. ویل کیږي د پولیسو لخوا ځینې مظاهرچیان ټپیان شوي هم دي. خلک د بیروت په بندر کې د سې شنبې ماښام درنو چاودنو له امله غوسه وو او پرونی مظاهرې وکړې.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو واریدل. د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې دي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو مطالب د ویب سټ لاري هم تر لاسه کولای شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د 400 نورو طالب بندیانو له خوشي کېدو سره سم به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. ښاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې ته نن په خپل وینا کې ویل چې اوس باید د جرګې غړي پریکړه وکړي چې دا بندیان باید خوشي شي او کنه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشري هم کوي وایي چې د دې جرګې پریکړې د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. له همدې کبله غواړو چې په د خبرونې په دې برخه کې په همدې موضوع له څو تنو نظر خواندانو سره خبرې وکړو، ټلیفون ورته وکړو او نظر یې واخلو. تخنیکي همکار شمشاد زدران هڅه کوي چې تلیفون وکړي خو متاسفانه هغو میلمنو چې وعده یې هم کړې ده تر دې شېبې تلیفون ته ځواب نه دی ویلی. تمه ده چې ژر ځواب ووایي. په دې منځ کې به څو پیغام ولبلم چې د افغان بي سیم د تصوات له شمیرې له لارې مو راستولې دي. قاري محمد نبی مینوال د هلمند ولایت نادلی ولسوالۍ څخه پیغام راستولې دی. وایي د سولې مشورتي لوی جرګه باید 400 طالبان اله کول په برخه کې پریکړه وکړي. مولا نقیب الله دا تخلصي متاسفانه نشم ویلی له نادالی ولسوالی څخه لیکلی دی. وای د مشورتي لوی جرګې جوړول په سني حالاتو کې ګټه کوي، باید چې د دې جرګې برخوال شپریکړه وکړي. همدا شیبه د په هنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خواند شاغله نصر الله ستانکزی د ټلیفون لاري را سره دی. استاد ستانکزی تاسو تر کله وایم؟ کورم دان استاد، مشورتي لوی جرګه جوړه شوې ده چې د 400 طالب بندیانو په اړه پریکړه وکړي. یو شمیر وایي چې اصلا دې لوی جرګې ته ضرورت نه و، هسې پیسې پرې لګول کیږي. طالبان هم وایي چې دا یو فرمایشي لوی جرګه ده. ستاسو په نظر دې جرګې ته اړتیا وه؟
د قانون لازمه دغه جرګه تعریف لکه مشکل ده. اول خو زه دغه نوم په ارتباط زیات موافق نه یم، خوانیو جرګو ته څه مشوره چې باندې درلوده اوسنۍ ګورې له 1330 کال اساسي قانون نه وروسته په افغانستان کې د لویې جرګې تعریف مشخص شوی ده. ترکیب مشخص شوی د دایرو موضوعات یې رابرسېره شوي دي. دا ټول د جمهور رئیس یو فرمان کې چې دغه مشورتي جرګې زما پیشنهاد دا وایي که دوی ډېر دقیق ورکړې وای نو یو مشورتي جرګې بڼه به یې باید ورکړې وای چې یوازې مشوره ورکړې وای. په هغه صورت کې بیا د ملي شورا د غړو حیثیت جرګې د اعضاو په عنوان یو مشورتي جرګې په اعضاو په عنوان مطرح کېده. په هر صورت زبردست بحث وکړم چې جمهور رئیس فرمان کې د قانون اساسي 1310 ماده باندې تاکید شوی په هغې کې د اساسي قانون لویه جرګې دایرېدل بس پاسېږي نه د یو مشورتي جرګې د دغې جنه د دغې غیر قانوني والی مسئله را مطرح کېږي. بل کله چې جمهور رئیس صلاحیت نه لري چې د زندانیانو په هکله تصمیم ونیسي نو یو مشورتي غونډه څنګه کولی شي چې هېڅ قانون کې هم ورته وړاندوینه نه ایسوي هېڅ یو تصمیم ونیسي.
بله، ما هم غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې ولسمشر په خپله وویل چې د هغو بندیانو چې په اعدام محکوم وي د خلاصون واک نه لري او دا دې په دې اړه د مشورتي لویې جرګې څخه مشوره غواړي. ستاسو په نظر دا د دغو بندیانو نن چې موږ له دې جرګې له یو شمېر ګډونوالو سره خبرې وکړې یا یو شمېر اورېدونکي چې موږ ته پیغامونه رالیږي، دوی ټوله دا وایي چې که په افغانستان کې سوله راځي دغه 400 کسان که هر څومره لوی جرمونه هم کړي وي خوش دي شي، لیکن لبلی خوا قانوني خندونه شته. تاسو دې یو حقوق پو په هیڅ څه وایس کومه لار دي دوی د خلاصون لپاره شته؟
بنا نن دلته تاسو هم خلې پښتنه تکمیلی په دې مالاتو سره سره ته دې مشورې کې جوړېږي. جمهور رئیس دې سره مو کله نو داګه په دې مالاتو چې اوس په د ملي شورا له مر سره د افغانستان پارلمان په رخصتې او کله په تعطیل کله جمهور رئیس کولای شي یو تقنینی فرمان په اساس د جزایی اجرات و قانون چې دغه موانعی ایجاد کړي دي هغه یې تعدیل کړی وی او په اصطلاح هغه محدودیتونه چې قانون ورته وضع کړي وو په عفو او تخصیص کې هغه یې له منځه وړي وی. اوس هم که دا جرګه ورته مشوره ورکړي بیا هم عین حالت ده، تر هغو چې په هغه قانون کې تعدیل نه نیسي جمهور رئیس دغه واک نه لري.
فکر نکوي چې یو شمېر شاید داسې باور ولري چې کېدای شي ولسی جرګې داسې قانون نه وای تصویب کړی او شاید دا اسانه لاره و چې له نور له بلې طریقې یعنی له مشورتي لوی جرګې له طریقه له دوی نه دغه یو ماموریت واخلي، داسې یو هوکې واخلي چې اشرف غني بالاخره دا بندیان خوشي کې.
ګورې اول خو ولسی جرګې غړي فکر نه کوم چې دې سره په تعدیل کې ډېر مخالف وي، لکه د اوس اکثریت غړي په شورا کې د مشورې دې جرګې کې ناست دي. دا یوه مسله. بله مسله ما مخکې عرض وکړه چې د اوس د افغانستان پارلمان په تعدیل کې له رخصتۍ کړه اتوماتیک جمهور رئیس صلاحیت پیدا کوي چې د تخنینی فرمان پر اساس په قانون کې تعدیل راولي، ولې هلته ویل کېږي چې د ملي شورا په تعطیل کې اساسي قانون وایي. په بیړنیو حالاتو کې حکومت کولی چې تقنینی فرمان په اساس په قانون کې تعدیل لري، نوی قانون وضع کړي، مواد الغا کړي. دا د جمهور رئیس او د حکومت صلاحیت ده.
بله صاحب، استاد یو مسله داده چې د افغانستان د ځینو په نظر د افغانستان حکومت خصوصا ولسمشر غنی له یو سخت حالت سره مخامخ دی. له یوې خوا امریکا ترې غوښتنه لري چې باید دا بندیان خامخا خوشي کړي، له بلې خوا قانوني خنډونه لري چې تاسې هم ورته اشاره وکړه، او په عین حال کې د بشري حقونو ځینې سازمانونه لکه دا اوس د امنیسټي انټرنیشنل نن ویلي دي چې باید هغه کسانو سره پام وکړل شي، یعنی په غیر مستقیم ډول ویلي دي چې باید خوشي نشي چې جنګي جنایتکاران دي یا لوی جرمونه یې کړي دي. څه فکر کوئ چې ښاغلی غنی دې له دې مشکل څخه د خلاصون کومه لاره لري؟
دقیقا نه لري. اول خو باید دا سوال ته نه تنها جمهور رئیس، د افغانستان دولت، نړیواله ټولنه دا جواب ورکړي چې سوله اولویت لري که عدالت؟ دا سوال له تروس پورې په ستراتیژیک لحاظ د افغانستان د حکومت پالیسۍ کې نه برلابط شوي. جمهور رئیس پاین زمان که جمهوریت محسون را مطرح کهی پاین زمان که سوله نسجل گیره آوارد. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې ولنا دا ټول حقوقي اصول لري، د اصولو په رعایت سره دا مشکلات حلېدای شي. نه یوازې تاسو ګورئ چې هر سیاسي حرکت باید حقوقي بنسټ ولري او حقوقي مشروع کړي. د دغه ستونزو د حل لپاره باید قانوني لارې ولټول شي. په هغې کې باید د جګړې متضررین چې په هر جرم کې متضررین وجود لري، د ده او د دوی حقوق باید هغه لازمه میکانیزمونه چې په نړیوال ستاندردو کې شته د هغه په رعایتولو سره او همدارنګه د افغانستان د سولې د اولویت پام کې درلودلو سره دا مسایل باید د حقوقو په قواعدو او لازمو میکانیزمونو او پروسیجرونو په رڼا کې مشخص کړی شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. زموږ بل میلمه د کونړ د ولایتي شورا مرستیال دی، ښاغلی عبداللطیف فضلی، چې همدا اوس په مشورتي لوی جرګه کې هم ګډون لري. ښاغلی فضلی، تاسو ته مرکلی وایم. څه فکر کوئ چې هرغه فیصله چې تاسو کوئ هغه به حکومت عملی کړي او کنه؟
محترم امون فوسیل انجبری د اخري زمونږ کمیټو د زوف ولسمه کمیټه کې ما وسلی مونږ ته لږه ده چې د دې ټولو راغلو استادو اخري فیصله دا و چې د افغان حکومت یې غوښتنه وکړه چې امریکا او اروپایي اتحادینه باید د طالبانو د سولې لپاره ضمانت واخیستل شي، او یا په ټوله کې وویل چې امریکا د همدې مشورتي جرګې ته ضمانت ورکړي چې طالبان به سوله کوي. لکه اوس هر څه د امریکا په لاس کې دي، څومره چې افغانان پرې باندې پوهېږي. لکه طالبان په خپله وایي چې زمونږ مقابل لوري چې د افغان حکومت نه دی.
بله، یعنی ستاسو کمیټې فیصله دا کړې ده چې طالب بندیان دي خوشی شي، لیکن په مقابل کې دې تضمین واخیستل شي چې طالبان به سوله کوي.
سوله وکړي او دا امریکایان ورکړي، چې امریکایان د طالبان وایي چې زمونږ مقابل کې امریکایان دي.
ګوري دوه مسلې دي. یو اول مرحله د اوربند ده، طالبان تر اوسه پورې حاضر شوي نه دي چې اوربند وکړي. تاسو اول باید اوربند وغواړئ، بیا د سولې غوښتنه وکړئ. سوله خو بیا د اوږدو خبرو په نتیجه کې
کله د بندین بند ټول همدا فیصله دي. اوربند اول اوربند دی او هم دایمي اوربند د بندین خلاصېدو وروسته بین الافغاني ملا دغه سره دغه کېناستل د حکومت سره مخامخ طالبانو ولو که په کابل کې په دوحه کې وختنی دا چې د اوربند په کې مهمه خبره اوربند دی. د باندې نه خاطر نشته اول مهمه خبره ده د ټولو استادو د اوربند.
یعنی تاسو وایئ چې کله طالبان اوربند ونه مني دا 400 کسان دي نه خوشی کیږي.
نو دا هغې چې موږ خو د حکومت او حکومت غوښتنه هم دا وه حکومت به د استادو باندې پلاچي چې د ملت راغون کړی دي. نو اخیری دغه ټول د افغانان خو ټول ته ویل چې دا خلک اخلاص شي، ټول بندین د اخلاص شي. که ارث مر جرمونه کې راځي خو د دې په مقابل کې سول او اوربند غواړو. او که چیرته د طالبان د دین ورسته به هم سول ته دغه د حکومت هم غوښتنه هم دا ده د استادونه، دا د حکومت غوښتنه هم دا وه چې باید د بندین اخلاص کو او دا پلاو ختم شي او طالبان موږ سره مخامخ کینی. د حکومت هم دا غوښتنه ده.
درست، ډیره مننه.
د استاد نیم غوښتنه کړې
صحیح. بیا هم نوبت درکو استاد ستانکزی، څه فکر کوئ که چیرته د دې مشورتي جرګې غړي دا شرط کیږي چې مخکې البته یو شمېر نور هم سره چې مشخبري وکړي دی غوې هم غوښتنه دا و چې د طالبانو بندیان دي خوشی شي، خو په مقابل کې دا شرط کی خودل شي چې طالبان به اوربند کوي. فکر کوئ چې طالبان به په دې پړاو کې اوربند ومني؟ څاټ کال کوي
ګوره دا مسله ملک په کنسلا په لایکی په دمانات طالبان هم دا اوس وايي چې موږ څلور څو بندیان خلک کې سرغو موږ مذاکرات د سر شروع او په هغه د اوربان باس را شروع شي. دا په ځای کال کې ته زړه دې وايي لکه څو او دې ورورې دا غواړي چې اول دې هغه اوربان دوکي دا ورته زمانات واخیست او مذاکرات شروع شي. دا د فکر کوم دا پروسه اوږده وي. موږ ولې د طالبان په دې اړه څه نه وځي.
نه دوی دا وایي چې طالبان دی دا ومني ا دې اقل دا تضمین دی ورکی چې دوی به اوربند کوي، لیکن تر اوسه پورې چې موږ د طالبانو دریز نه خبر یو او اورو له دوی څخه، دوی وایي چې بندیان دی خوشی شي موږ به د بندیان د خلاصون په صورت کې به خبرو تکینو نه اوربند ته، بیا به په خبرو کې په اوربند خبري کوو.
بله بله ما هم درس درلودم، ما هم درس درلودم، دلک فکر کوم چې موضوع هم زندگی کوي او ما هم نوی شرطونه بکرامسته کیږي.
بله، یو شمیر نور بیا داسې استاد هغه لري